ستړي مشي دا مشال دی دی د درو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کیږي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې سره اسحاق اميري ملګری دي په وزیرستان او کوټه کې د مرګونی پیښو ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال موضوعات مو درته راوړي دي د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به درته د صلح په لور ونې د خبرونو وړاندې کوو خو اول خبرونه د بشیر غواخ نه
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي ډیورنډ کرښې سره نږدې د وسلوالو سره په نښته کې دواړو غاړو ته درانه ځاني زیانونه اوښتي دي په بلوچستان کې په یوه حمله کې 15 شیعه وژل شوي دي او افغان چارواکي وایي چې هغه درې د ښار جوړونې وزارت لوړ پوړي چارواکي نیولي دي چې له هېواد حکومت له وتلو منع اعلان کړی و د خبرونو تفصیل د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده د خفیه ادارې یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې پرونی دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او یوولس پوځیان پکې وژل شوي دي خو د پاکستان پوځ پرون خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې وشوه او نورلس طالب وسلوالو ترڅنګ پکې د دوی وو پوځیان وژل شوي دي په همدې حال کې یو طالب قومندان مشال ریډیو سره نن خبرو کې یوازې د یو طالب وسلوال وژل کېدل او درې نورو د ټپي کېدلو خبره کړې ده د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازدیګر د کوټې په باچا خان چوک کې نامعلومو وسلوالو 15 شیعه هزاره ووژل یو پولیس چارواکي د نوم نښدو په شرط مشال ریډیو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته هزاره او مظاهره چیانو یو پښتون هم وژلی دی تر دې وړاندې هم څو ځل په بلوچستان کې په هزاره شیعو ورته بریدونه شوي دي د تازه پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده په بنو کې د اوتمانزو وزیرو او دواړو قومو او د داوړو قومونو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د جون تر 15 تاریخه به پر دغه شرطونو عمل کوي د جرګې یو غړي احمد سعید په جرګه کې وویل
د مو د فلور د نکاح د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلې په خولندې میډ وخت راي غوړي چې کوم چک پوسټینه د پاوځ د مداخلات نه مخ شپ وزیرستان شوی د مو پلور نه کو وخت لوند تر د داتې پوسټینا به وی د خسا دوه باقی به چک پوسټینا ختمه ری په وزیرستان شه ته وزیرستان چې سمره مادینیات دي دا ټول چې د کیمه اقوام دي د کیمه کومیدی د غې کومې په ملکیت شه دا برقرار وسو
د جرګې غړو همدار ازویل کله چې خپل سیمې ته ستانه شي نو د ورانه یو جاړې کچې ته په کتو سربا له حکومت مالی معاوضه غواړي نن په گلګت بلتستان کې د قانون سازي سملې د پر وټونه چول کیږي د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي چې د چلیریش چوکۍ لپاره د وټونه چول بعد مازیګر تر څلورو بجو دوام لري د ټاکنو کې 202 امیدواران برخه اخلي او شپږ لکه 3000 کسان ورته د وټ اچولو حق لري په گلګت بلتستان کې په ځینو ځایونو کې امنیت د پوز په لاس کې دی تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنی قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلالآباد کې خبرولاند وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالو ډلې ترمنځ له تیر څمه حاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو 100 کسان وژل شوي دي طالبانو او داعش ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي بلخوا په بغلان ولایت کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال ګوهر خان بابري نن مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو او حزب اسلامي وسلوالې ډلې ترمنځ د زکات د ټولو ولو په سر نخته کې د دواړو خو قومندانان وجل شوې دي تر اوسه کې لوغاړو په دې اړه څه نه دی ویل تر دې مخکې هم د حزب اسلامي او طالبانو د وسلوالو ترمنځ د نخته رپورټونه ورکړل شوې دي د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلۍ او د تور لامل حکومت له هېواده له وتلو منع کړی وو نن سهار د تاجکستان پولیس سره نږدې نیول شوي دي د بدخشان د سرپرست والي ویند احمد نوید فروتن نن مشال ریډیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزارت د کورونو د تصدۍ مشر احمد نواز بختیار د اپارتمانونو د اداره کولو دفتر مالي مشر سید امان سعادت او د اپارتمانونو د اداره کولو د څانګې مشر محمد امین قانی په شغنان ولسوالۍ کې نیول شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی څه موده مخکې د ښار جوړونې وزارت د شپږو چارواکو دندې په درغلیو کې لرلو په تور ځنډولې وې او له څارنوالۍ یې غوښتي وو چې له دوی څخه هر اړخیزې څېړنې وکړي. دا د افغانستان د حکومت د هغه هڅو برخه ده چې په دې وروستیو کې یې د اداري فساد یا درغلیو د ختمولو لپاره شروع کړي دي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د انصاف او پرمختګ ګوند ای کی پی په پارلماني انتخاباتو کې په تیرو 14 کلونو کې په لومړي ځل اکثریت له لاسه ورکړی دی. د پرنیو انتخاباتو نږدې ټولو شمیرل شویو رایو تر مخه د اردوغان ګوند 41% رای وړی دي او له نورو سیالو ګوندونو مخکې دی. خو یاد دی چې تیر ځل په 2011 کال ټاکنو کې همدغه ګوند نږدې 50% سیټونه ګټلي وو. د دې نتیجې تر مخه دوی د 550 غړو په پارلمنټ کې 258 چوکۍ ګټلي دي چې د حکومت جوړونې لپاره ضروري 286 چوکیو څخه 13 چوکۍ کمې دي. او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل په دې خبرې وخوله دي چې د روس پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي او روس د خپلو ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته په احترام قایل شوی نه وي. امریکا او د دوی اروپایي اتحادیانو تیر کال وروسته له هغې پر روس څوار اقتصادي بندیزونه ولګول چې مسکو له یوکراین څخه د کرایمیا سیمه تر خپل واک لاندې راوسته. دا تر دې دمه خبرونه اوس به د پیسو بیو او د موسم حال ته غوږ شو.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2.15 روپې غستې کیږي او په 2.17 روپې خرڅېږي. یو پونډ په 2.55 روپې او 2.55 روپې یو یورو په 2.44 روپې او 2.44 روپې د سعودي عرب ریال په 2.15 روپې او په 2.40 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 2.95 روپې او په 30.40 روپې. یو افغانۍ په 1.01 روپې او 1.02 روپې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 201 اغستل کیږي او 280 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 15.5 او 20 درجې پورې وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زمونږ همکار بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو به درته زمونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادی. په کوټه کې د هزارګانو د وجنې نه پس احتجاجي مظاهری شوي. یو مظاهر چې د حکومت نه دا غوښتنه کوي
ازاره چوکولی هغه کولم کولم په پکړ کا کولم کولم په میډیا کې واخ شي هغه پنسیبر کې بل به څه نشي کولای. بابا دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا پرټان دی، دا پلانکای دی، وزارت دی، ولی انسانیت دی.
د خیبر پښتونخوا کلنې مالی بجټ به روانې میاشتې په 14 نیټه وړاندې کیږي. د یادې صوبې د خزانه وزیر مشال لیډیو ته وای
زمنګ خپل وسایل د سوبې حدود نشته. منګ با د 472 بلین عرب روپو به تقریبا منګ نیکس بجټ پېښ کوو. منګ کوشش کړې ده چې منګ هیلتا د 22% د اضافي پروګرام کړې ده.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو په سر سیاسي کړکې چې رامنځته شوه، خو کارپوه خادم حسین سیاسي ګوندونو ته دا مشوره ورکړي
سیاسی حوالہ یا سماجی حوالہ باندھے پکار دادے چی دی ڈائلاگ یعنی د مکالمے د مباحثی او دی سر سرا دی لک دی مصلحت نا کار واغستے شی
د سولی پلور خبرونه با هم وری د مشال تر سنگ وسه. او دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ د مو د خبرونه تاسو د مو په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. د وزیرستانونو نه دا سره پورونه دي چې د غلطه کې د وسلوالو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتی شوې دي او په دې کې مرګ جوړ رامنځته شوی. د سیمینار زموږ همکار سیلاب محسود دا تفصیل راکړي.
پڈیرا اسماعیل خان کشد خفیہ ادارے جو چرواکی دنوم نہ جوا طول و پلاوز مشال ریڈ جو طویلی دی چد سلی وزیرستان پہ بند سیمے لداخ د سیکورٹی فورسز و طالبان و پمنش دنخشت او پیو بل دغاٹ واڑے وسلے گن ڈزون پ بدلون کش دے امنیاتی فورسز وولا سرتیری مڑ ادرے پر ارجلی شوی دی د مشال ریڈ جو سرا دے رفتے پہ دوران کشد طالبان و یو کمانڈر ہاں دے ٹیلیفون پہ لیک دے دغی بریت پخلای وکڑلی اور سرائے دا ہم ومانل چپ بریت کشد طالبان یو ملگرائی مڑ او درے پر ارجلی شوی دی دا او دواڑو زرائے دا ہم ورشول چھ دغا پیشا او مرگ جوبلا دے سلی وزیرستان پر سیمے دے پرغلغ را سرا نجدے دے وچ دارے پر سیمک شے اغا وقت ما خطراغ للا کلا چپ دغا سیمک شے پوزی سر تیریو دے سویل دے طرف نا دے شوال پلوری پیش قدمی کا والا دغو زرائے یو دا ہم وویل چنخشتا تیرا ورز مزیگر مال درے بجے وشوا چکوما دش پیتر درے بجے پر ری پلا پسے روانا وا پر دیر اسمیل خان کش دے خفیہ ادارے چروا کا یایی چھ پر ہر جلی پوزی سر تیری پر یو ہیلیکاپٹر کش دے وانا پوزی اسپتال تا لیش دولی را سوالی شوی دی پر بل طرف پر اول پنڈے کش دے پوز دے مطبوعاتی سانگی لطرف ہا دے دغے پیش او مرگ جوبلے پر بارے کش دے میڈیا پر نم خورکڑای شوا برشنائی لیک مشال ریڈیو تہاں را سے دل آئی دائی چھ پا کنگش پیشا دے کتبی وزیرستان پا سردی سیماکش وشولی شوی دا پا لیک شے دا ہاں پا خلائی شوائی دائی چھ دے پیش پا دوران کشے دے زنمرگی برید پا نتیجہ کشے اوو سر تیری مڈا او بیا پا جی سر تیریو پا زوابی کروائی کشے نولس طالبون و جلی دی سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی او تاسو په یوې بلې موضوع ته راګرځوم او د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټه ته په کوټه کې د یک شنبه په مازیګر نا وخته په یو وسلوال برید کې 15 کسان وجل شوي چې د چارواکو په خبره ټول هزاره ګاندي ورستو د قهرجنو مظاهره چانو لاړخه د خوډه په پیخه کې یو کس بل هم وجل شو چې د چارواکو په خبره په خټه پښتون دی دغه شان په پیخه کې د 15 هزاره ګانو یو پښتون په کډون ټول شپږ کسان مړ شوي او دوه ټپي شوي تر دې دمه پر هزاره ګانو د برید ذمواري کومې ډلې نه ده منلې نور تفصیل زموږ د همکار نیاز مساخیل په دې راپورټ کې اورو
د کوټي د پولیس کنټرول یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او دندې سرګند سي مشال ریډیو ته ویل چې پېښه د یک شنبه په مازیګر نا وخته له باچا خان سلورلار سرنږدې هغه وخت رامنځته سو کله چې پر یو دکان نه سرګند کسانو ډزې وکړې د دغ چارواکي په خبره وروسته د وزل سو کسانو د خپلوانو لړخه په مظاهرو او اخو ډب کې یو کس وزل سو نوموړي زیاته کړه
پنځه کسان ډېر زخمي دي بیا د جلوس روانو پتراوې کړې د قذافي مارکیټ سره هغه یو سړی د ښاري چوکیدار دی هغه په سر لګېدل هغه مړ دی سیف الله نمیزي سیف الله مړ دی او شاه محمد چې دی هغه ډسچارج کړي هغه زخمي او هغه ګولۍ لګېدلې
د پولیس د چارواکو په خبره په پیښه کې 15 وزل سوي کسان هزارګان او وروسته په مظاهرو کې وزل سوي کس پښتون دی او په پیښه کې ټول شپږ کسان مړه او دوه ټپي سوي دي له پیښې وروسته هزارګانو پر باچا خان سلورلارې احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ککړ کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري یو هزاره مظاهره چې سید محمد بشیر په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
هزاره څوک ویلي هغه د کولم کولم ته پکړ کا کولم کولم په میډیا کې وخت شاید هغه پنسیبر کې بل بیا داسې نه شي کولی بابا دا پښتون دی دا بلوچ دی دا پټان دی دا پلنکای دی وزاره دی ولې انسانیت دی اوس پورته یو دشتګرنه ونیول کوم ته مو حکمران دی دا ډېر کمزوري دی باید کې دوی استعفا ورکړي
د پولیسو په خبره برید کوونکي ناصرګند کسان له پیښې سم دستي وروسته په تیښته کې بریالي شوي دي بلخوا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري نه ده منلې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو گلگت تا په گلگت بلتستان کې د سلی رشتي سوکو د پاره د وټونو عمل نن سهار 8 بجې شروع شوه او دا به بغیر د صدمه تر مازیګر سلور بجو روان وي د دې مقصد د پاره ټول یو ل سوا او یو 50 پولینګ سټیشن یې جوړ کړل شوی دي چې پکې یو سل 250 حساسې او 215 انتهایی حساسې ګرځول شوی د دې پاره نور اورو زموږ د همکارې رابعه اکرم خان دا راپور
په گلګت بلتستان کې په دویم ځل قانون ساز اسمبلی انتخاباتو لپاره د ووټ اچولو عمل نن سهار 8 بجو نه شروع شوی، کوم چې تر 5 بجو پورې جاری وي. گلګت بلتستان په قانون ساز اسمبلی کې د چوکو شمیر 3 دی چې په کې په سلیریس چوکو دا وخت انتخابات روان دي. په دې کې 3 د ټیکنوکریټس یا د ماهرینو لپاره او 6 د زنانو لپاره مختص کړی شوی دي. په 8 ضلعو کې د سلیریس چوکو لپاره 202 امیدواران په مقابله کې دي چې شاخوا 40% آزاد امیدواران لري. د الیکشن کمیشن په وینا چې 1500 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې دي، چېرته چې به 6,500 ووټران د خپل رای استعمال کوي. په دې پولینګ سټېشنو کې 125 حساس او 215 انتهایی حساس ګرځول شوي دي. د ذکر ده شاخوا 19 سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستي چې پکې واکمن ګوند مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټي، پاکستان تحریک انصاف، مجلس وحدت المسلمین، جمعیت علماء اسلام فی او جماعت اسلامی شامل ده. په گلګت بلتستان کې روان انتخاباتو په اړه د گلګت یو مقامی صحافی منصر شغری مشال ریډیو ته وویل،
ووټرز جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز پہ بڑی تعداد میں نظر آ رہے ہیں.
ووټران په غټ شمیر کې په پولنگ سٹیشنو کې ښکاری او په خاص توګه زنانه هم پولنگ سٹیشن ته را رواني دي. او دا ځل یو پرمختګ دا شوې دی چې د پوسټ د انتظام لاندې انتخابات کیږي. پوسټ د مجسټریټ اختیارات ورکړې شوې دي، نو د دې له وجې تر اوسه پورې پرامن ماحول کې الیکشن روان دي.
د روان انتخاباتو په اړه د گلګت بلتستان د وکیلانو د اتحادیې یو غړي ایڈوکیټ بشارت مشال ریډیو ته وویل چې په وړومبي ځل په گلګت بلتستان کې د الیکشن کمیشن او د پوسټ په نگرانۍ کې الیکشن روان دي. دیوائی زمون په سینټ او قومي سمري کې چې کوم آئینی او بنیادی حقوقونه جوړیږي، باید چې د نور پاکستان غوندې د گلګت بلتستان ولسه هم ورکړې شي. زمون چې کومه غوښتنه ده، نو هغه دا چې هغه حقوق کم چې نور پاکستان خلکو ته حاصل دي، باید چې د گلګت بلتستان ولسه هم حاصل شي. په شپږم جون د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاری شوی یو بیان تر مخه چې الیکشن کمیشن او سیول انتظامی په درخواست د گلګت بلتستان ټولو ضلعو کې پوځي دستې تعینات کړې شوې دي، او د پوځ کومک لپاره پولیس اهلکارانو په شمول رینجرز او د گلګت بلتستان سکاوټس 6000 اهلکاران به هم خپل فرض ترسره کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا د خزانی صوبای وزیر مشال ریډیو ته ویلی دی چې راتلونکي صوبای بجټ حجم کټول حجم 2.2 اویا ارب روپے دی، چې پکې د بیروزګارۍ کمول لپاره او د صحت لپاره او د تعلیم لپاره پیسې مختص شوې دي. د خزانی صوبای وزیر مظفر سید د مشال ریډیو د همکار شبیر احمد جان سره خبرې کړې، او دا شبیر احمد جان دا رپورټ برابر کړی را دی چې وره.
دا خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې د راتلونکي صوبایي بجټ حجم خوښه 2.2 اویا ارب روپے دی، چې پکې د صحت او تعلیم بجټ کې خصوصي زیاتوالی شوی دی. او دې نه علاوه په صوبه کې د بلدیاتي حکومتونو لپاره د نور کله په نسبت 10.5% پورې زیاتوالی شوی دی.
زمنګ خپل وسایل د صوبې خدمت نشته، منګ به د 472 بلین ارب روپو به تقریبا منګ نیکس بجټ پېښ کوو. منګ کوشش کړې ده چې منګ هیلث د 22% د اضافي پروګرام کړی دی. پولیس کې مو 19% او دغه شان ته ایجوکیشن کې 21.25% انکریز وکي وشي، او د دې کې بعد زمونږ ډیولپمنټل فند 124 ارب روپے تر ته زمونږ توقع ده. لوکل ګورنمنت کې زمونږ تقریبا 90% د 13 په نسبت باندې به زمونږ بجټ هغه ته زیاتې لوکیټ کیږي.
د خزانه صوبایي وزیر ویل په صوبه کې بیروزګاری کمول لپاره د ځوانانو لپاره په دغه بجټ کې به د 1.5 لک سیوا د روزګار نوې موقع هم پیدا کولی شي. نوموړي زیاته کړه چې راترهګرۍ په ضد جنگ کې خیبر پښتونخوا صوبه او د دې صوبې امنیتي ځواکونه نیغ په نیغه اغېزمن شوي دي، نو د هغوی توان زیاتولو لپاره د هغوی په بجټ کې د تیر کال په نسبت 19% هم زیاتوالی کړی دی.
پولیسو او د سکیورټي فورس سټرنګن کول د پاره مختلف ټریننګز مختلف وسایل هغه ته پرووایډ کو. زما په خیال باندې چې 19% موږ د هغه په تیر کال نه زیاته اضافه دی په لغې ته متوقع دي ان شاء الله کوو. دا
دوی ویل چې د خراب امنیت لوجه ملکی او غیر ملکی سرمایه‌کار د دې صوبې نه تللی دي، او د هغوی دلته واپس راوستلو او هغوی ته امنیت باوري کول لپاره دوی هلې ځلې شروع کړې دي. او په دې لړ کې د چین نه علاوه تاجکستان، ازبکستان او یو شمېر نړیوالو کمپنیو سره هم خبرې اترې روانې دي. د خیبر پښتونخوا راتلونکي بجټ بعد روانې میاشتې په 14 نیټه وړاندې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د په 13 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنو کې د درغلو او ټګای د تورونو په حق له سباله په پیښور کې ټولګوندي د غونډه رابللې ده. خو بیا درې لوی سیاسي ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام، په دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او په 10 جون به خپل احتجاج په ټوله صوبه کې کوي. نور تفصیل د خالد خان ناورو.
دا خیبر پختونخوا حکومت د 13 مئی مقامی حکومتونو ټاکنو کې دا درغلو په ضد د نهې په ورځ ټول ګوندیز غونډه را بللې ده چې د صوبایي وزیر شاه فرمان په وینا ټول سیاسي ګوندونو ته یې پکې د شرکت بلنه ورکړې ده. دا ګل په ورځ یو خبري غونډې ته د وینا په مهال صوبایي وزیر شاه فرمان وویل چې مقامی حکومتونو ټاکنو کې د دوی ګوند ته د ټول نه زیات نقصان شوی دی او کچر ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې په صوبه کې د یو ځل بیا دغه ټاکنې شي نو د دوی حکومت دیتا تیار دی.
مونږ ری الیکشن ته تیار یو، مونږ ری پولینګ ته تیار یو، مونږ جان انویسټیګیشن ته تیار یو. مونږ که څوک الیکشن کمیشن سره فیصلو کی مونږ هغه چیلنج کوو بنا، مونږ چې په هر طریقه باندې خو صرف خبره دادا چې کدی نه مخ کې سیاسي حکومتونو دا ایکسرسایز کوله که خلکو له دا حق ورکوله که لوکل باډیز مخ کې شوي یا کوله نن به دا مسله نه و.
شاه فرمان زیاته کړه چې د مخالف ګوندونو دغه یو غوښتنه چې پښتونخوا حکومت ته د ټاکنو نه وړاندې مستفی شي هیڅ جواز نه لري، ځکه چې ټاکنې کول د صوبایي حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن ذمہواری و. خو بیا درې ګوندیز اتحادیې، عوامي نېشنل پارټي، پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام د صوبایي حکومت لخوا را بلل شوی دغه ټول ګوندیز غونډه کې د ګډون نه انکار کړی دی او د جمعیت العلماء اسلام صوبایي سر سکتر مولانا شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت په 10 جون د دوی احتجاج کمزور کول غواړي نو ځکه یې دغه یو ګام پورته کړی دی.
موږ دا خبره کوو چې کچر فرستا حکومت چې کم دی نو بیا دوباره الیکشن هم کوي نو د دې بس ګارنټي چې دا حکومت په یعنی داملی نه کوي. ځکه د پی سي خدا څخه خبره چې یو قومي داسې مسلې چې دا ری سهل راستل پکاري دا په خالص داملی ده، داملی خلم ني او دا په بنیاټه باندې بنا ده. جمعیت علما اسلام سه طریقې اتحاد اپوزیشن جماعتونه دا چې کم دی نو پدې کې د
دا یادونه ده چې 13 مئی مقامی حکومتونو ټاکنو د شیډول مطابق ټول ضلعي ریټرننګ افسرانو به په 9 جون سرکاري نتیجې انتخابي کمیشن ته ورکول او خو د الیکشن کمیشن د یو چارواکي په وینا په اصلي ریښتلو کې دوی ته د 2 ضلعو نه دغه نتیجې ملو شوي دي کوم چې به اوس دوی په 12 جون اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
یو ناڅا په درزو شو په سترګو باندې توره تیر شو هیڅ سم نه لیدل، بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ری
هر تر هغه بدرنګ زکه ده چې داغه مینه لژن د سره نسته. دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختميږي. دا د سولې आवाज دی، د ادمي تشدد आवाज
دی. موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې مور ته بیگنا زمونو خاطه بوتونه ته کینی ټول ته خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردنګ تاسو مشال ریډیو ته وګي. تیر ورځ شمالي وزیرستان او تمانځي وزیرو او داوړو بنو کې لوی جرګه شوې او حکومت ته د واپسای لپاره و غټ مطالبات وړاندې کړي چې مهلت یې 15 جون ورکړي. کوم چې دین وړاندې جرګه کې ورکړي وو دوی وای دغه غوښتنو پوره کېدو په صورت کې به واپس سیمو ته ځي. عمر دراز وزیر پی دا رپورټ لري.
جرګه کې مشرانو د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر ته د واپسۍ سره تړلې مطالبه په لیکل شوی شکل کې ورکړي چې د محمد نذیر په وینا دوی با خیبر پښتونخوا گورنر، سفران وفاقي وزیر، وزیر اعظم او نورو اعلی چارواکو ته رسوي. تر مازیګره پورې روانه دغه جرګه کې مشرانو اخیری په دې خبره اتفاق وکړو چې دوی لخوا ورکړل شوی غوښتنو باندې تر 15 جون پورې کامل ونه شو نو دوی چې د درنې یا ناستې کم ډیډلاین ورکړي هغې لپاره به په 15 جون بیا جمع کیږي. جرګې پر مهال د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل
په یکم تاریخ باندې د ټول اعتماد ځای دا تجویز و چې میش په عزتمنه طریقه سره خپل علاقې ته لوړ شي او د اف سی آر لوندې میش خپلې ذمهوری وخلي. 4 تاریخ باندې زه گورنر په هنګامي حالات کې وویل چې هغه وویل چې ته متعلقه کاغذ وروړه. نن ټول اعتماد ځای اے ٹو زیڈ غلی دی دو نن متا انشاء اللہ اگلے لیٹر کو چ پکی میں لیٹر کے دیوا پسی ہوڑی پوتے سوادی بزور خبر اپ پگ جی بندے کی چ کلا مخ پر خپل لکتا ورسی
د جرگے پر محل وزیر او دا وڑو مشرانو متفقہ د سلام مشورے نہ پاس او وا غٹ مطالبات یا غوختن وڑان دیکڑے. احمد سعید غ متفقہ غوختن جرگا تارا جمع شوی ټولو کډوالو پر وڑان دے داسه بیان کڑے
زر تر زرا واپسی دا مطلب چې دا اسکیم د پروسس شریکړه دا پروسس مشته قابل قبول نه ده. ټول واپسی داس واپسی غوړي چې لکه سرنګ می د فوج د مداخلت نه مخ شپ ودرستان شو وخت راولو ای پولیټیکلی سره د خسادور سره پاغه نامون به د مو د فلور د نکد د رسم او د رواج مطابق د پولیټیکلی په خولند میر وخت راي غوړي. دریمه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ تا د سابقا طریقے غوندے پاور پول شل کا سرنگ چ دسر ولتا اختیارات وی چ فوج نو رغلا 10 نمون اختیارات تا دتا منتقل ش چکیم چک پوسٹینا د پاول د مداخلات نه مخشه په وزیرستان شوی د مو فلور نک وخت لوند تر د دات چک پوسٹینا به وی د خسادورې باقی به چک پوسٹینا ختمې په وزیرستان ش شپږم خبره ده چې وزیرستان چ سمر معدنیات تی دا ټول چې د کیم اقوام دي د کیم کومېدی د غې کومې په ملکیت سره برقرار وسوتل شي.
دوی وویل خپل ټول توانونو ازاله به د واپسې نه پس غواړي چې خپل توانونه هلتا په خپل وويني.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګي د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي چې په خیبر پختونخوا کې ټول سیاسي ګوندونه په دې رساوي چې بلدیاتي ټاکنو کې درغلی شوې دي نو دوباره ټاکنو ته تیار دي. خو بلخوا د اپوزیشن ګوندونه د واکمن اتحاد نه د حکومت پرې خودو غوښتنه کوي او د بوري حکومت په نگرانۍ کې د بلدیاتي ټاکنو غوښتنه کوي. دا چې په صوبه کې د موجوده سیاسي کړکیچ په اړه څېړونکي څه نظر لري په دې اړه دا رپورټ اورو د یوې وړې دمې نه پس. په خیبر پختونخوا کې د اپوزیشن درو سیاسي ګوندونو د بلدیاتي ټاکنو په سر د واکمن تحریک انصاف ګوند نه د مستفی کېدو او د واک نه پریښودو په صورت کې د رواني میاشتې د 10 نیټې نه د احتجاجي تحریک شروع کولو اعلان کړی دی. د تیر خالی په ورځ په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند جمعیت علماء اسلام او پیپلز ګوند سیاسي اتحاد په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس واکمن تحریک انصاف د حکومت کولو اخلاقي جواز د لاسه ورکړی دی. په پیښور کې مې د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین نو پوښتل چې په رښتیا هم واکمن سیاسي اتحاد د واکمنۍ اخلاقي جواز د لاسه ورکړی که دا د اپوزیشن ګوندونو یو سیاسي ناره ده؟ نو نو موړی وای
دې ترقیاتی فندونو دې خرچ شره ډیره زیاته کمه ده. د انتظامی صلاحیت مظاهره مخامخ د هغه مظاهره نخکاری دې ترهګر په حواله اگر کی واقعیات ظاهر کم کړی خو ډیر د حساب باندې زیات ده. ټولې کارخانه د سکاری چې بند پرتی دي نوکړ کی چونه خو بهر حال موجود دي. کدغه انتظامی تبدیلې سره دې کړ کی چونه حل روزي طالب بندا به یو غټ قیمت نه زما خیال دی چې د سیاسي حواله یا سماجی حواله باندې په کار دادې چې دی ډایالوګ یعنی د مکالمې د مباحثې او د سره سره دی لګ ډېر د مصلحت نه کار واغسته شي.
خو بل خوا سیاسي سیرونکو اجازه خټک وایي چې د صوبې د اپوزیشن ګوندونو سره سره په بلدیاتي ټاکنو کې د بد تنظیمه درغلې او زور زیاتې سره د ټاکنو د نتیجو په اړه واکمن اتحاد کې شامل ګوندونه هم اوازونه پورته کوي. خو د په خبره دا به وخت نمخ کې خبره وي چې آیا تحریک انصاف به د دې احتجاج په صورت کې واک پریږدي او کنه.
کوم سیاسي ګوندونه به هغه د پروګرام اعلان کوي دا ما دا سالو دا نه سمېلې چې دا د سړي په دینه د کلاسي انا چې دا بدل خبر راځي. ما دا خو سیاسي تور باندې نو اوس یو لوی پرېشر خو دې په حکومت باندې استفا ورکول لوی خبر ده. خدای دې چې مورل بیک سټ باندې حکومت د ځخنی دی.
کارپو خادم حسین وایي چې عمران خان پر اختیا هم دوباره په بلدیاتي ټاکنو کولو کې سنجیده وي نو په صوبه کې د سیاسي کړکیچ د مخنیوي لپاره دی د صوبایي حکومت ناهلي ومني ذمہوارو چارواکو ته د سزا ورکړي الیکشن کمیشن ته د خط ولیکي او د دوباره ټاکنو د نیټې اعلان دی وکړي. اوریدن کو مشال ریڈیو تھا ہو گئی پختونخوا کی د گرمی درینی میں بجے وشوے د خبرونو د لنری دپارا مائک خپل همکار بشیر گواخت ورکو
د پاکستان امنیتی چارواکی وای ډیورنډ کرخې سره نږدې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګوبلا اوښتي ده. د خفیه ادارې او چارواکي د نوم نښو د پشړ نن مشال لړی ته وویل چې پرونی دا نښته د جنوبي وزیرستان په لده کې شوې او یوولس پوځیان پکې وژل شوي دي. خو د پاکستان پوځ پرون خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا نښته په شمالي وزیرستان کې وشوه او نولس طالب وسلوالي وژلي او د دوی هم پکې اووه پوځیان وژل شوي دي. د بلوچستان امنیتی چارواکي وایي چې پرون مازیګر د کوټې په باچا خان چوک کې نامعلوم وسلوالو 15,000 ووژل. یو پولیس چارواکي د نښو د پشټ مشال لړیو ته نن وویل چې تر پیښې وروسته 1000 مظاهرچنو یو پښتون هم وژلی دی. په بنو کې د اتمنځو وزیرو او داوړو قومونو یوې جرګې پرون له حکومته په شمالي وزیرستان کې خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره یو لړ شرطونه وړاندې کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د جون تر 15 نیټې پورې دي د دوی د واپسي کار یقیني کړي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د پولیسو مشر یا امنیت قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد پرون په جلال آباد کې خبر اعلان وویل چې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې له تیر څه مهاله په پیل شوې جګړه کې د دواړو خواوو 100 کسان وژل شوي دي. طالبانو او داعش په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت درې هغه لوړ پوړي چارواکي چې د درغلیو د تور له امله حکومت له هېواده له وتلو منع اعلان کړی و نن سهار د تاجکستان پولیس سره نږدې نیول شوي دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوګان په مشرۍ د انصاف او پرمختګ ګوند اے کے پی په پارلماني انتخاباتو کې په دې 13 کلونو کې په لومړي ځل اکثریت له لاسه ورکړی دی. او د امریکې د ولسمشر دفتر وایټ هاوس وایي ولسمشر اوباما او د جرمني وزیر اعظم په دې خبرې وخوله دي چې د روس پر ضد لګول شوي اقتصادي بندیزونه باید تر هغې په خپل حال وي تر څو د منسک دویم په نوم د سولې تړون په بشپړ ډول عملي شوی نه وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز در تازه زموږ همکار بشیر گواخ وړاندې کولو او اوس تر تازه زموږ همکار رابیا اکرم خان د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداري وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د دې باوجود چې د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان عوامي نیشنل ګوند پیپلز پارټي او جمعیت علماء اسلام فی ته دا باور ورکړی دی چې صوبایي حکومت به په مقامی انتخاباتو کې د داندلې تحقیقات کوي. خو د ګوندونو لخوا په 10 جون د اجتماعي تحریک اعلان شوی دی. ادارې وایي د انتخاباتو نه مخکې د مخالفه ګوندونو به ویل چې د مقامی انتخاباتو سیره د پاکستان تحریک انصاف په سر نه بلکې الیکشن کمیشن ته ځي. نو بیا اوس کدي ګوندونو ته شکایت دی نو هغه د الیکشن کمیشن نه پکار دی. ادارې مخکلي کې تر څو چې الیکشن کمیشن خبره ده نو هغه په دې انتخاباتو د اطمینان اظهار کړی دی. ادارې لیکي الیکشن کمیشن چې کله پورې مقامی انتخابات کله د مونږ ګرځوي نو تر هغه پورې د مخالفو ډلو په مطالبه غور نشي کېدی. ادارې اخیری کلی کې اوس چې پاکستان تحریک انصاف له اړخه د پورم نه مسلې حل لپاره خبره شوې ده نو د اپوزیشن ګوندونو د موقف څخه بنیاد نه جوړیږي. په داسې طریقه یو حکومت بدلولو کوشش د خرابې وجه جوړېدای شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې هر کال چې کله بجټ وړاندې کیږي نو اعلی چارواکو لخوا دې ته عوام دوست ویلې کیږي او مخالف ډلې دا غریب دشمنه ګڼي. او بیا دواړو اړخونو لخوا په دې لړ کې دلیلونه هم ورکړی کیږي چې ولس پرې نه پوهیږي چې کومه خبره سمه ده. ادارې مخکلي کې د موجوده بجټ نه پس هم د صورتحال دی. پاکستان پیپلز پارټي، تحریک انصاف، مسلم لیگ کاف او نورو ډلو لخوا دا بجټ رد کړی شوی دی او د حکومت لخوا دا تاثر ورکړی کیږي چې ملک د کم قسمه حالاتو نه تیریږي په هغه کې د دې نه ښه بجټ نشي وړاندې کیدی. ادارې فیتوي که حقایقو وکتل شي نو دا فوری تاثر مخې ته راځي چې حکومت صرف ترقیاتي اخراجاتو نه علاوه په هر معامله کې د احتیاط نه کار اخیستی دی. یقینا ترقیاتي اخراجات ډیر دي خو یو ښه مستقبل لپاره شاید د دې نه بغیر سلار نه وي. ادارې وایي د بجټ ماهرینو په وینا د بجټ فلسفه دا ده چې د شتمنو خلکو نه د ټیکسونه واخیستی شي او په هغه خلکو د خرچ کړی شي کم چې ټیکسونه نشي ورکولی. نو په دې پس منظر کې زموږ اعلی چارواکو نه درخواست دی چې هغوی د دې اصول خپله اندازه ولګوي چې څومره پرې عمل کوي. هم په دې موضوع آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې قومي بجټ کې د خیبر پښتونخوا صنعتي او تجارتي هلو ځلو بحالې لپاره د ځینو اقداماتو اعلان شوی دی. خو پکار ده چې سرمایه‌کاري صرف کارخانو پورې محدود ونه ساتل شي بلکې د رهایش مسله هوارولو لپاره دي متعلقه شعبه د مستحکم کړی شي او د سره سره تعلیم او صحت شعبو کې سرمایه‌کاري زیاتولو لپاره د اصول جوړ کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان وسپانې پاکستان کې د هغو لسو کسانو په اړه لیکنه کړې چې پر تعلیم لپاره کار کوونکي د نوبل انعام ګټونکي ملالی یوسفزی د حملې په تور نیول شوي وو. وسپانې لیکلي چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له دوی اته کسان په داسې حال کې پټ په پټه خوشي کړي چې پر امنیتي ادارو او ترهګرۍ ضد عدالتونو یې ګڼې پوښتنې راپورته کړي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار وسپانې لیکي چې دې وروستو کې افغانستان کې د ځینو مشهورو کیسونو زر فیصلې کېدو وروستو دا خبر ثابته شوی چې دغه هیواد کې عدالتي نظام ښه کولو ته اړتیا لري. بشیر ګواخ د دې دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې خبره ډیر خلک غوسه دي چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی د شوې حملې په تور کې نیول شوو لسو کسانو څخه اته کسان خوشي شوي دي. د ورځپاڼې په خبره دغه کسان هیڅکله په رسمي توګه نه و تورن شوي او د شواهدو د نشوالي په نامه اوس پرېښودل شوي دي. په دې لیکنه کې راغلی چې د دې مسلې یو مهم او خفه کوونکې برخه دا هم ده چې د ټول کیس په اړه خلکو ته ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. چارواکو نه ده څرګنده کړې چې نیول شوي لس کسان څوک وو، د کوم شک یا ثبوت په بنیاد نیول شوي وو، پرېښودل شوي کسان اوس چیرته دي او پر دوو پاتو کسانو څه تورونه دي. ډان ورځپاڼه لیکي که په سوات کې د ترهګرۍ ضد عدالت د یادو اتو کسانو د پرېښودو پرېکړه سمه وي، نو بیا خو بله پوښتنه دا راپورته کیږي چې امنیتي ادارو د کومو شواهدو په بنیاد دا خلک نیولي وو. ورځپاڼه لیکي که دې کیس کې دومره ډېرې غلطۍ شوي دي، نو معنا یې دا ده چې پاکستان کې ښه ډېر خلک یا بې ګناه په جیلونو کې پراته دي او یا هم ګناهګار خلک له جیلونو خوشي شوي دي. بلخوا د کینیډا ټورنټو سټار ورځپاڼه لیکلي چې دې وروستیو کې کابل کې د فرخندې په نامه یوه ښځه په دروغو د قرآن سوځولو لپاره تورنه شوه. یوې ډلې خلکو دا ښځه په بې دردۍ سره ووژله. کله چې د افغانستان په بېلابېلو برخو بهرنیو مطبوعاتو کې د دې وژنې په اړه ژور قهر او خفګان وښودل شو، نو عدالت یې د کیس زر فیصله وکړه. په دې کیس کې 49 کسان د پیښې په تړاو نیول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره که څه هم ګڼو تورونو کسانو ته سزاوې واورول شوې خو انصاف ونه شو. ټورنټو سټار ورځپاڼې لیکلي چې کیس کې فیصلې ډېرې ژر شوي او ټولې قانوني تقاضي نه دي پوره شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایان صدیق صدیقي په دې اړه یادې ورځپاڼې ته ویلي چې حکومت تر فشار لاندې وو او خلکو ته یې ښودل غوښتل چې قانون په لاس کې اخیستل او د یو چا وژل به خامخا سزا لري. د ورځپاڼې په خبره چې امریکي او نړیوالو اتحادیانو یې له 2011 کال راهیسې د افغانستان عدلي نظام او عدالتونو جوړولو لپاره خواوشا 1500 میلیون ډالر لګولی دي، خو لا هم ډیر وخت ضرورت دی چې دغلته عدالتي نظام ښه او پرمختللی شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ستاسو پام اوس یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د امریکا او جرمني مشرانو پرون پر روس د لګیدلو بندیزونو پر دوام موافقه وکړه. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او انګلا مرکل موافقه کړې چې د مینسک د دویم موافقې د بشپړ تطبیق او د روس لخوا د یوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پر ماسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. تفصیل احمد تکل ناورو.
سپینه ماڼۍ وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر او د جرمني صدراعظم موافقه کړې چې د مینسک د دوهمې موافقې د بشپړ تطبیق او د روسیې لخوا د اوکراین د ملي حاکمیت حق ته د درناوي تر وخته پورې پر مسکو لګول شوي بندیزونه باید دوام وکړي. انګلا مرکل له باراک اوباما سره تر کتنې وروسته د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې وویل چې روسیا په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له کبله سمدستي باید له G7 ډلې څخه چې دې د ارزښتونو ټولنه وبلله وتلی وي. تمه ده چې د ټولنې واړه وغړي به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د اوکراین په اړه یو ګډ بیان هم خپور کړي. میرمن مرکل وویل دا تمه لري چې د G7 مشران به په دې برخه کې ګډ دریز ولري. د برتانیا صدراعظم دیوید کامرون د G7 په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال خبریالانو ته وویل د اروپایي ټولنې 28 غړي باید له هغو زیانونو سره سره چې پر روسیې د بندیزونو د دوام له کبله پرې راځي په دې برخه کې یو موټی پاتې شي. د پولند صدراعظم ډونالد ټوسک چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دورې مشري کوي وویل د مینسک دوهمه موافقه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې، نو ځکه اوس سوال دا دی چې آیا پر روسیې نور بندیزونه ولګول شي کنه.
My intention is that today we زما مقصد دا دی چې نن د روسیې پر ضد د بندیزونو د پالیسۍ په برخه کې یو والی تایید کړو. اجازه راکړئ په ډاګه ووایم چې روان وضعیت ته په پام سره که څوک غواړي د بندیزونو د څرنګوالي په اړه یو بحث پیل کړي، نو بحث یوازې دا کېدای شي چې آیا دا بندیزونه پراخ کړو که نه. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله جی اووه کې جرمني، برتانیا، فرانسه، ایټالیا، جاپان، کاناډا او امریکا غړیتوب لري. روسیا په خپل قلمرو کې د اوکراین د کریمیا ټاپو له زمیمه کولو وروسته له دې ټولنې څخه چې هغه مهال د جی اته په نوم یادېده وایستل شوه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د موږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوړی. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پریکړه کړې چې په عام کورونو او وړو کیمپونو کې میشت افغان کډوال به د صوبې لویو کیمپونو ته اړوي چې دا رنګ د ورکړې شوې نیټې پوره کېدو سره دوی خپل وطن ته ولېږلی شي. خو د کډوالو نړیواله اداره بیا وایي د صوبایي حکومت د پریکړې اطلاع ورته نه ده شوې. په دغه اړه نور معلومات د اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو افتخار مشواني وینا و د دوی حکومت پر روز کال د پیښور سکول رستو د افغان کډوالو د ستنولو فیصله کړې و او د هغه فیصلې تر لاندې په مختلفو اړخونو کار روان دی. د افتخار مشواني په خبره صوبایي حکومت پریکړه کړې چې پړومبي پړاو کې به په وړو کیمپونو او ځانګړي توګه اوسیدونکو افغان کډوال لویو کیمپونو ته منتقل کوي.
د
صوبایي حکومت د پریکړې په اړه چې مشال ریډیو د کډوالو د پاره د ملګری ملتونو د ادارې یا یو این ایچ سی آر پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان سره تماس ونیو، نو دی وی که دا د یو ګوند یا یو تن خیال وي نو کیدی شي، او که دا فیصله په حکومتي کچ شوی وي نو دوی به دغه لړکې د وفاق او صوبایي حکومت سره خبره کوي. خو تر دې دمه ادارې ته په باضابطه توګه سندي ویل شوی. پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د قانون په اړه ویاندې زیاته کړه.
ګورنمنت اف پاکستان هیڅ کله افغانانو ریسټریکټ کړی چې هغه په خامخا په کمپ کې اوسېږي، خامخا په هغه ځای کې اوسېږي چې د حکومت ورته ویلې دي. په دا اوس یو نوې پالیسی شفت نه هم خبره په دې چې افیشلی دا رنګ یو میسج یو نه تیار ته نوې کنوي شوی. کدا افیشلی یو ډیسیژن دی خو بیا یقینا په کار دی چې د کمشنر دفتر په لار باندې یو نه تیار ته خبر یی.
د افغان کډوالو د واپسې په اړه د یو تپوس په جواب کې دنیا اسلم خان وې تر دې دما نوې نیټه مخې ته نظر راغلی. البته اگست میاشت کې به کابل کې یو غونډه کیږي چې پکې به د کډوالو د واپسې یا دوی ته د نور مهلت ورکولو فیصله کولی شي. د یادونه ده چې دا وخت پاکستان کې د میش کډوالو قانوني موده روان کال یو دیرشم دسمبر پورې ده. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د پیس کونسل ویلی دی چې په ناروې کې د طالبانو او د ښځو استازو د افغان ښځو استازو ترمنځ خبرې اترې دا څرګندوي چې ګوندې د طالبانو په د ښځو په اړه په تګلاره کې یو بدلون راغلی دی. احمد تکل پې نور تفصیل وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریځ د بدلون ستاینه کوي. د طالبانو استازو تیره اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د مدني ټولنو له یو شمېر ښځینه فعالانو سره او پرون او ورمه ورځې په دوبۍ کې له ځینو نورو افغان سیاستوالو سره وکتل. د اوسلو په غونډه کې د ولسي جرګې غړو شکریه بارکزی او فوزیه کوفي، د سولې د عالي شورا غړو هوا علام نورستانی او صدیقې بلخي او څو نورو مېرمنو ګډون کړی و. د سولې د عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د اوسلو غونډې ته اشاره وکړه او ویل طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې خپل نوی دریځ د قطر له غونډې وروسته بدل کړ.
در قطر طالبا یک موضوع ملایم‌تر نشان دادن در برابر حقوق زنان، یعنی گفتن زنها حق تعلیم هم دارن، دخترها یعنی زنها حق کار دارن، که این نزدیکی با موازه شورای عالی صلح هست.
د قطر د غونډې یوې ګډونوالې د ولسی جرګې پخوانی غړي ملالۍ شینوارې څه وخت مخکې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو له قوله د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د دریز د بدلون خبر ورکړ. د طالبانو استازو پرون او وړ مورځ په دوبای کې له یو شمیر افغان سیاستوالو سره هم وکتل. ښاغلی قاسمیار وویل د دوبای په غونډه کې د کوټې د شورا دوه غړو له افغان سیاستوالو سره خبرې وکړې.
از اعضای پارلمان شخصیت ها دعوت شده بودند که به دبی رفتن، دو روز با هم شیشتن و جانب طالبا هم گفتند که از اونا اختلاف داشتند به این، شاید یکی دو عضو از شورای کویته به این اختلاف کرده بودند که از اون شخصیت های دل شناخته شده نبود.
خغلی قاسمیار دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمه او بللې. د دې غونډې د ګډونوالو په اړه تر اوسه کره معلومات نشته، خو د رسنیو د راپورونو له مخې د ولسمشر اشرف غنی تر قیم کوچی چې د قطر په غونډه کې هم له مهمو مرکچیانو څخه وو او افغان سیاستوالو سید اسحاق ګیلانی، میرویس یاسینی، قطب الدین هلال او نورو د طالبانو له استازو سره په دوبۍ کې خبرې کړي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حکومت یې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې، خو نتیجه یې ور نکړه. د ولسمشر غنی په مشرۍ د نوي حکومت د سولې د هڅو نتیجه هم تر اوسه نه ده څرګنده، خو د وروستیو خبرو اترو له جریانه د پخوا په پرتله زیات جزئیات راوځي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورګي. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپنې غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د قبایلی سیمو د افغانستان او د سیمې د حالاتونه ګړای په ګړای خبر شي، نو موږ سره په ټویټر او په فیسبوک هم ملګری شي. زموږ پته ده مشال ریډیو. اوس وخت راغلی دی د ونیزی خپرونې د صلح په لور. د مشال ریډیو د صلح پر لور خپرونه کې نن د عدم تشدد د مبارزې په طریقو او لارو چارو بحث شوی دی. د دې پروګرام کوربا بشیر غواخ دی او تاسو یې د هرې چکشنبه یا اتوار او هرې دوشنبه یا ګل په ورځو له مشال ریډیو اوریدلی شئ. نو راځئ چې وورو د صلح په لور.
د صلح پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر غواخ هرکلی کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیرو خبرونو کې مو اوریدل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلوالې مبارزې دوه عمره کامیاب وي. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې کله یو خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وژل شوي دي، نو لبل خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیاب شوي نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو له لارې حکومتونه لرې کړل. د هرې شخړې لومړی او اخري حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامه جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړی طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله د اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو اصول اسونو کې راغونډېدل وي، د هغې نه رستو نفاق پیدا کیږي. کوم خلکو وسایل چې راغونډ کړي وي نو د هغې د زیار او کوشش وي چې دغه نور خلک د اختیار او د طاقت په بنیاد غلي پاتې کی، غلي چې هغه دغه مطالبهونه کی، د تقسیم مطالبهونه کی، هغه د
انصاف مطالبه کی د دې د وجنا هغه ریاستی سیزنو کده دې نمخ کی د جاگیرداري په بنیادو کده غې نمخ کی د بادشاہتو د ټولو کی د خبره مې سترازي نو د رومبه د دې چې کوم اعلی استعمال شوی دی چې کله داسې قسم حالت بدل کړی شوی دی چې کله د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تلې او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تلې نو په هغه کې رومبه قدم چې اغېسته شوی هغه خلکو داسې اغېسته دی چې څنګه به د مکالمې عمل په مخ کې بوزي څنګه به داسې کوي چې چا دا اختیار ترلاسه کړی دی یا چا دا عمل کړی دی هغه سره نفرت نه دی عمل سره نفرت او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمې ته هر وخت تیار کیدل
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوې دي اکثره لیکوالان او څېړونکو په دې خبره یو خل دي چې لمړی باید د مقابل لور سره خبرې وشي او که کامیاب نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپل بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږي د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي
Many tactics have been documented more than 200 of them
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې ستدي دا ستا په حالت او قوت پورې د چی کومه طریقه در تر ډیره غټور تمامېږي په یو کښاله کې شکیلې دواړي غاړي خپل خپل کمزوریاني او قوت لري او د هغې مطابق کار پر مخ بیای بل مهمه خبره د وخت ده کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخر کې کېدونکو کار سره فرق لري مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي خبرې او مذاکرات کوي په دوهمه مرحله کې د هغه څل لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندی ورته د مقابل لوري د زړه راس پړل وای د هغه محل وی چې لږ خطر په ځان منی او پر ځان سخت تیر کړی د نه خړولو هړتال بکوي یعنی روزه بنیسي ځینې خلک د مظاهری په ډیر ابتدایي مرحله کې د نه خړولو هړتال وکړي او غوښتن لیکونه ډیر ورسته واستوي مطلب می دا دی چې ته باید هرڅه په ترتیب وکړي کټول کارونه سم وکړي نو ملګری دی ډیریږي په 1913 کال کې د پېښور پاکي سخوانی کې د پښتنو نسل وژنه وسوه سره لدی چې دا ډیره خنړی پېښوه خو دغه کار د بچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم کوي کړ او غړي لدیر شو زرو څخه اتیا زرو ته ورسېدل نو تر هغه چې تر خپل مقصد د رسیدو لپاره د عدم تشدد لاري پر اصول ولاړ پاتې سي کامیابیږي
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري تاسو په ټلویزیونونو ریډیو او اخبارونو کې کتلی او ریډلې دي چې وړل خلک د خپل حقونو لپاره مظاهره کوي سړکونو تر اوځي او احتجاج پر مخ بیای دا د عدم تشدد د مبارزې و لار ده خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلاید اکشن اند نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجی پایوچ وای چې تر ډیره وخت پورې په یو ځای کې ناستا او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهره چند ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري
امریکایي عالم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې یو سل اته نوي طریقې بیان کړې دي په دې کې مظاهرې غوښتنلیکونه تقریرونه د همکارۍ نه کول کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوي نوي طریقې کاروي د دې لپاره نوي ټکنالوژي ډېر اهمیت لري نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کیږي او سرنګ چې راغونډیږي دا کار لس پنځه کله مخکې ممکن نو مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډیر لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي یو سنځ دادا چې مطبوعات واضح مظاهرو ته زیات پام کوي او ډیر پوخخ ور کوي د کارتا د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کیږي دا خچل دی خو مسره دادا چې خلک ډیر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش داوی چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډیره پوری یو پارک یا د خار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده تر ډیره پوری یو ځای کې پاتې کېدل ډیر لوجستیک غواړي یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی بل دا چې نن سبا خلک دومره ډیر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دی پرېږدي او په ورځو ورځو دی په مظاهرو کې کینی د عدم تشدد لپاره مبارزې لپاره د خراب او ترپ غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پر وخت کم لګي او هم د رضاکارو مظاهره چانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په تیرو خبرونو کې تاسو اوریدلی چې شخړې هغه محل رامست کیږي چې کله یو خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی بلکې لچا د بیان ازادي اخیستل سیاسي پابندي په لګول او ډیر نور داسې شین د بل حقونو په سرغړونه کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دې اړه وایي لبل د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډیره کامیاب نه وي نو په کار د چیزان لپاره ملګری ولټول شي.
دی هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کراوسی مرتکف کړی دي دی هغه دی چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا هغه کې دننه چې کوم سوچ او فکر دی هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا د داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کې دا کوم عمل منکو دا عمل د انسانيت په ضد دی نو هغه د پاره کوم طریقې دا هغه د پاره استعمالېږي مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه خلک کروزی او هر څ کور او کوسي او دغه پری دی او یو ځای کې کینی او بیا دا هم کې دي شي چې خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې اوږد مزل وکړي د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کې دي شي چې ځان سره ډیر شي خلک ملګری کول او غو ډیر شي خلک چې ملګری شي نو دا ډیر شي خلکو د فشار د سماجی او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم وکړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو جست فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خور او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سولېز ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کول شي خدا کار پایدار نه وي.
د دې مين د یو بدلی بدلون چې کوي هغه بدن کې دنه او کبهاري هغه دایمي او دا د زور دا چې کمی نو دا وقتن خو به ته هغه ټیمو کې خو دنه بیا یسای او نفرت یو کرکه دا غنی وي.
نو اوریدونکو پښتنه دا پیدا کیږي چې ادم تشدد دا سه کار دی آیا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسانه دي؟ ځین وخت د دې جواب نیخ په نیغه نشي ورکول کېده دا ځکه چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا مهال جګړې روانې دي چې په لکونو خلک یې وژلي دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته نږدې کو نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له تیرو څلوېښتو کلونو راسي جګړې جاری دي چې له وجې خلکو ته بغیر له ټوپکه بریا ترلاسه کول ناممکنه ښکاري. خو ډاکټر مایکل نیګلر وایي داسې نه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي خو سخت کار نه دی.
It's not too difficult if you know how to reach them.
کتالیه چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهور کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد لاله د مبارزینو غونډي غډوډولې. نو په هغه کې ورته یو دوه کسان ویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړي؟ دی خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال سرګندیږي چې ته خلکو ته ووایي چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. تورته ووایي چې د عدم تشدد لار کېدای سي اسانه نه وي خو سپک لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوې.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د دیونه د پروګرام وخت هم دومره و. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.